یاری نمیکنه. انشالله در برنامه های آینده رویش بحث خواهیم کرد. تا برنامه هفته آینده خداوند نگهدار. اکرام الله، اکرام در خدمت شماست.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شپې په یو بل یو ساعت خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام او رامین کاکړ هر کله کو په دې هله چې روغ وسیاوري چې د افغان ولسمشر غنی دوهم مرستیال د امریکا متحده ایالاتو طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې د احتمالي لاسلیک وړاندې وایي کده هوکړه د اماراتي یا هم استبدادي نظام دراتلو لامل شي، جګړه به ورسره لا زیاته شي. په دې خبرونه کې نوم طالب هم لرو، خو په پیل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لرو چې احمد تکل به وړاندې کړي.
السلام علیکم، په پیل کې د خبرونو د سر ټکی. د فاریاب ولایت په اندخوی ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ شپږ غړي د وسلوالو طالبانو په برید کې وژل شوي دي. ملي امنیت په تیره یوه میاشت کې په پلازمینه کابل کې د تروریستي فعالیتونو په تور د لسګونه کسانو د نیولو خبر ورکوي او د څه باندې لسو هیوادونو استازي د لیبیا د کړکېچ د ختمولو پر لارو چارو د بحث لپاره نن په برلین کې راټول شوي دي. بشپړ خبرونه. د فاریاب ولایت په اندخوی ولسوالۍ کې تیره شپه د یوې کورنۍ شپږ غړي د وسلوالو په برید کې ووژل شول. د 209 شاهین قول اردو ویاندوی د اندخوی ولسوالۍ په خانه قاسمه کې دا برید طالبانو کړی دی. حنیف رضایی له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې پیښې پر عواملو رڼا واچوله.
امی آدم قبلا دامادش در صفوف طالبا بودن و ای بالاخره
د سړی زوم مخکې د طالبانو پلیکو کې وو، خو له طالبانو بیل شو او عادي ژوند یې پیل کړ. له بدمرغه طالب وسلوالو تیره شپه د ده او د ده د خسر پر کور برید وکړ او دا فاجعه را منځته کړه. د شاهین قول اردو ویان وایي چې د پیښې په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د ښاغلي رضایی په وینا یوه ښځه او یو ماشوم هم په دې برید کې ټپیان شوي دي. د ملي امنیت ریاست وایي په تیره یوه میاشت کې په پلازمینه کابل کې د تروریستي فعالیتونو، وسلوالو غلاو، اختطاف او د مخدرو موادو د قاچاق په تور شپږ اویا کسان نیولې دي. د ملي امنیت ادارې په یوه خبر پاڼه کې چې نن خپره شوه ویلي دي په دې ډله کې د سمیع الله په مشرۍ د طالبانو د ماین جوړونکو یوه پنځه کسیزه ډله هم له دې سبز ولسوالۍ څخه نیول شوې. په خبر پانه کې راغلی چې د ډلې د سبز ولسوالۍ په ځینو سیمو کې یو شمیر پوځي او ملکی موټر په ماینونو الوزولې دي. خبر پانه زیاتوي چې د عملیات د ملي امنیت د ځواکونو لخوا د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې شوي دي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په مومندرې ولسوالۍ کې نه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یوه خبر پاڼه کې چې نن سهار خپره شوه ویلي په تیرو 24 ساعتونو کې د افغان ځواکونو د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او څلور نور سخت ټپیان دي. خبر پاڼه زیاتوي چې په مومندرې ولسوالۍ کې د عملیاتو له پای ته رسېدو وروسته به په سیمه کې د امنیت د ټینګښت په مقصد امنیتي پوستې هم جوړې شي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د ترکیه متحده ایالاتو او روسیې په ګډون د څه باندې لسو هیوادونو استازي د لیبیا د کړکېچ د ختمولو پر لارو چارو د بحث لپاره د جرمني په پلازمینه برلین کې راټول شوي دي. د لیبیا جګړې دا ویره رامنځته کړې چې دا کړکېچ هم ښایي د سوریې د جګړې په څیر د کډوالو د یوې نوې څپې باعث شي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د ترکیه، فرانسې او روسیې د ولسمشرانو او څو نورو هیوادونو د مشرانو کوربنه ده. د ملګرو ملتونو په نوښت دا غونډه به هڅه وکړي چې د نړۍ لویو قدرتونو ته قناعت ورکړي څو د سرتیرو، وسلو او مالی سرچینو په استولو سره د لیبیا د جګړې اور ته لمن ونه وهي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان برلین ته له روانېدو مخکې نن په استانبول کې د دې غونډې د اهمیت په اړه خبریالانو ته وویل:
برلین زیروسینی آتشکسین تحکیمی
موږ د برلین سرمشریزې ته د اوربان د ټینګښت او سیاسي حل ته د رسیدو د مهم ګام په سترګه ګورو. دا نوې ټوکېدلې هیلې اوربان او د برلین سرمشریزه باید د وینو او ګډوډۍ د سوداګرو د هرس قرباني نشي. د برلین د غونډې تنظیمونکي هیله مندي چې ښکېل لوري به یو ثابت اوربان ته غاړه کېږدي او ژمنه به وکړي چې د تیلو د لویو زیرمو په دې لرونکي هیواد کې د تاوتریخوالي اور ته لمن ونه وهی تمه ده چې په دې غونډه کې په ترابلس کې د ملګرو ملتونو لخوا د پیژندل شوی رسمي حکومت مشر او په توبروک ښار کې دیره د لیبیا د ملي پوځ په نوم د خپل سری یاغي ډلې مشر خلیفه هفتر هم ګډون وکړي. د ایران د پارلمان مشر وایي که اروپایي هیوادونه د 2015 کال د اټومي موافقې په برخه کې کوم غیر عادلانه چلند وکړي نو تهران به د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې سره همکاري بند کړي. برتانیا، فرانسې او جرمني تیره اونۍ د یو نوي بهیر په پیلولو سره پر تهران تور ولګاوه چې د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو په برخه کې د اټومي موافقې شرایط یې نه دي مراعت کړي، خو په ځواب کې تهران پر دې هیوادونو تور لګولی چې د امریکا لخوا د لګول شویو بندیزونو پر وړاندې غبرګون ونښو. ایران دولتی خبری آژانس د پارلمان د مشر علي لاریجاني له قوله راپور کلی کې هغه څه چې د دریو اروپایي هیوادونو د ایران د اټومي لانجې په برخه کې وکړل خوشینون کې دي. د زیاتوي ک اروپایي هیوادونه په هر دلیل د اټومي موافقې له ودیر شمې ماده په غیر عادلانه ډول کار وخلی نو ایران به هم د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې IAEA سره همکاري بند کړي. د ایران اټومي موافقه وروسته له هغه سخت زیانمنه شوه چې په 2013 کال کې امریکا ترې ووتله، خو برتانیا، جرمني او فرانسه ټینګار کوي چې له هم د موافقې تجمن دي. ایران هم د 2019 کال له می میاشتې راهیسې د امریکا له بندیزونو وروسته په دې موافقه کې له خپلو کړو ژمنو پرله پسې په شا شوی دی.
موږ غږ ازادي رادیو نه اوري درنو دوستانو احمد تکلو چې د افغانستان سیمه نړۍ د مهم خبرونه یو وړاندې کړل. دا نور موضوعات زموږ پر ویب سایټ هر وخت یو غوړې لوستلې او کتلې شي په دمو ده ازادي رادیو ټکی کوم. وړاندې اوري چې د ولسمشر غنی د هم مرستیال د امریکا متحده ایالاتو طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې د احتمالي لاسلیک نه وړاندې وایي که دا هوکړه د اماراتي یا هم استبدادي نظام د راتلو لامل شي جګړه به ورسره لا زیاته شي.
توافق بر نظام اماراتی یا هر نوع نظامی که از آن صدای پای دیکتاتوری و استبداد.
پیوبل رپورٹ کیا اور چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیشن وایي چې تر اوسه له دوی سره د استناب غوښتنې 3200 قضیه ثبت شوی.
حدود 4700 استناب خواهی درج شده، شاید در حال تغییر باشه به خاطر اینکه گفته شد یکی از ولایت ها ابلاغی روز پنجشنبه.
د بهم وره چې په اورزګان کې زکونکي او فعالان وایي د غلطه خصوصي کورسونه معیاري خدمتونه نه وړاندې کوي.
موږ یعنی هغه مصارف چې موږ ورکو هغه هم ډیر دي او درس یې داسې په کم اندازه باندې دي، په کمه کچه باندې دي تلتور کوي. بس مازی سي هغه ورځ ده په تیری هغه.
دا هم وری چې د ایران یو چارواکي خبرداري ورکړ که اروپایي قدرتونه همکاري ونه کړي ایران به هم د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره پر خپل همکاري له سره غور وکړي. د روانې خبرونې د هم نیمایي دوه اونیزو پروګرامونو د انصاف پلټکی او ورکو شوی او عزیزانو ته ځانګړي شوی دا به هم را سره اوري. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هم مرستیال سرور دانش د امریکا متحده ایالاتو طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې د احتمالي لاسلیک نه وړاندې وایي که دا هوکړه د اماراتي یا هم استبدادي نظام د راتلو لامل شي جګړه به ورسره لا زیاته شي. سرور دانش په کابل کې د یوې غونډې په څنډه کې په غیر مستقیم ډول نیوکه وکړه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د افغانستان حکومت څنډې ته کړل شوی دی. هغه زیاته کړه اوربان او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې په افغانستان کې د سولې د دوی واځنی حل لار ده. امید ظهیر مل په دې اړه راپور لري.
د شپې ورځې چې وسوال طالبان له امریکا سره د سولې د هوکړې د لاسلیک د څرنګوالي په موضوع غږیږي، د افغان حکومت اندېښنې هم مخ پر راپورته کیدو دي. د ولسمشر غنی دویم رسیال سرور دانش د یک شنبه پورس په کابل کې وی غونډې ته په خبرو کې د هغې هوکړې د خطرونو په اړه خبرداري ورکړ چې د هر ډول استبدادي نظام درامسته کیدلو لامل ګرځي.
توافق بر نظام
اماراتي هم بل هر ډول نظام چې له هغې د دیکتاتوري او استبداد غونه پورته شي تر خوې د بشر حقونه نقض شي، دا ډول نظام نه یوازې د چ په افغانستان کې سولې نشي راوستلای بلکې جګړې ته به نور نمونه او لا شدت ورکړي.
د ولسمشر د دویم رسیال لقوله د افغانستان حکومت او بنسټونه له طالبانو سره د روانو خبرو په برخه کې څنډې ته وړل شوې دي.
دا چې
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک کیږي یو ښه حرکت دی. مګر د جګړې اصلي اړخ د افغانستان خلکو حکومت دی. خو تر اوسه حکومت خلک، سیاسي ډلې، مدني ټولنې او نور په یو ډول حاشیه تکل شوې دي. په داسې یو حالت کې د سولې راتلل په هغه ډول چې افغانستان او خلک یې ترې تعریف کوي ممکن نه ده.
جمهوریت، بشری حقوق، ټاکنې، د بیان ازادي، د خوځو او لګکیو ازادي هغه ټکي دي چې د خاغلی دانش لقوله د سولې خبرو کې باید ترملا تړ وشي. د ولسمشر غنی دویم رسال په دې غونډه کې د سولې په اړه د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د کمیدو طرحې ته اشاره سره وایي. دا طرحه په داسې حال چې مبهمه ده د واقعي سولې څخه د تیښتې او په اصل کې د خلکو او نړیوالې ټولنې ته د دوکې ورکولو یوه وسیله ده. خو پښتنه داره چې د اماراتي نظام پر سر د احتمالي هوکړې څخه اندېښنه له کوم ځای سرچینه اخلي. آیا په افغانستان کې د طالبانو د اماراتي نظام د بیا راتلو احتمال شته؟ د ملي دفاع وزارت په خانه مرسیال او سیاسي شنون کې تمیم آسی وای اسلامي اماراتي نظام د نړیوال ټولنې او افغانانو لپاره د منلو نه دی. د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د کیدونکو هوکړې پر وړاندې د حکومت مان ورګړي
وای بيدامي
هغه منورونو دوام د چوڑاندې سلام رحیم عمر الله سالی کړی دی. دوی غوړي چې ښکارا کړی چې د افغانستان حکومت د خلیلزاد لکیدونکو هوکړې خوښ نه دي او د تاوتریخوال د کمیدو له طرحې هر کله نه کوي. دا په داسې حال کې چې دوه ورځې وړاندې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سوهیل شاهین بیل دی چې د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه د دې ډلې د طرحې په اړه وضاحت ورکړي. په خپل ټویټر پاڼه ولیکل د دې ډلې سیاسي استازو د سولې د هوکړې د لاسلیک د څرنګوالي پر موضوع له خغلی خلیلزاد سره د خبرو لړۍ پیل کړې ده. که څه هم امریکایي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو طالبان په تمه دي چې ژر به د امریکا او د دوی ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم له سولې ورخوا د انتخاباتو پر لور د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې تر اوسه له دوی سره د استناف غوښتنې 4200 قضیې ثبت شوي. دغه کمیسیون منشي او ویان محمد قاسم الیاسی نن خبریالانو ته وویل ممکن دغه شمیره نوره هم لوړه شي. بلخوا پر انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه که څه هم د عدالت په پلي کېدو ټینګار کوي، خو وایي چې په دغه مرحله کې په ډیر شمیر سره د قضیو ثبت د ټاکنو وروستۍ پایلې نورې هم ځنډنې کوي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې د استناف غوښتنې ډیری قضیې په غیر بایومیټریک توپیري شکمنو او له وخت مخکې رایو په اړه ثبت شوي دي. د دغه کمیسیون منشي او ویان محمد قاسم الیاسی د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د استناف غوښتنې په مرحله کې له دوی سره له 4200 زیات اعتراضونه ثبت شوي چې ممکن کچې نور هم لوړه شي.
حدود 4700 استناف خواهی درج شده.
د 4200 په شاوخوا کې د استناف غوښتنې قضیه ثبت شوي. دا د بدلون په حال کې دي، ځکه چې ولایت ابلاغ د پنځشنبې په ورځ ورکړي. احتمال شته په یاد ولایت کې استناف غوښتنه هم وشي. د قضیه د درې ټاکنیزو ټیمونو ثبات او پالنی دولت جوړونکې او سوله و اسلامي عدالت لوري ثبت شوې دي.
سوله عدالت اسلامي
کغل الیاس زیاتوي چې د استناف غوښتنې ډېرې قضیه د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم لوري ثبت شوې دي. که څه هم د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون لوري د استناف غوښتنې درې ورځنۍ مرحله د تیرې چهارشنبه پر ورځ پیل شوې او پرون شنبه تمامه شوه. خو د کمیسیون د مسؤلینو د وینا پر بنسټ چې یو شمېر ولایتونو ته ابلاغ نه وخت رسیدلی او دا بهر لا نه دی بشپړ شوی. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې د دغو قضیو د ډلبندۍ لړۍ پیل شوې چې په دوو ورځو کې به بشپړ شي. دغه کمیسیون چارواکي وایي چې تیر ورځې د 15,000 وی هغه محلونو چې د بیا شمېرنه پریکړه سویده معلومات د ټاکنو خپلواک کمیسون ته سپارل شوی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د 19 ولایتونو معلومات له دوی سره شریک کړي. خو دغه کمیسون په خبره چې ستونزې درلودې. د ټاکنو خپلواک کمیسون ویان زبی سادات
پرون یې د 19 ولایتونو معلومات شریک کړي دي، اما دغه مشکلات زیات وو.
په ورته وخت کې که څه هم د افغانستان پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه د استناف غوښتنې په مرحله کې د انتخاباتي ټیکټونو لخوا د ګڼو قضیو ثبت اندېښمن کړي، خو بیا هم پر عدالت ټینګار کوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید
زه هیله من یم چې د انتخاباتي شکایتونو مرکزی کمیسیون د په کم وخت کې دومره قضیو په اړه فیصله وکړي. دا زیات وخت اړتیا لري چې د پایلو په اعلان کې ځنډ راولي.
د افغانستان ولسمشیز ټاکنې په تیر میزان میاشت کې وسوي، خو د ټاکنیزو کړکیچونو له امله تر اوسه هم ټاکنیز کمیسیونونه نه دي توانېدلي چې د وروستیو پایلو اعلان ته ورسیږي.
سموغه غلازادی رادیو ناوری د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وای پتیر 2019 میلادي کال کې په ټول هیواد کې څلويخت رسنۍ د مالی او امنیتی سنځو لامل تړل شوې دي. د دې کمیټې مسؤلین د خپل کلنی راپور په خبرولو سره وای چې د 2013 کال په پرتله په 2019 کال کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې 14% کمواله راغله، خو افغان خبريالانو اوس هم د خپل کار پر وړاندې ځان خوندي نه احساسوي. خاطر پردیس لنور جزئیات سره.
2019 په افغانستان کې د لسګونو رسنیو د تړل کې دوکال د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د یک شنبه په ورځ د خپل کلنی راپور د شریکولو پر مهال خبريالانو ته ویل چې په تیر میلادي کال کې څلويخ رسنۍ د امنیتي او مالی ستونزو له امله تړلې شوې. د دې کمیټې رئیس نجیب شریفي دغه راپور د جزئیاتو د شریکولو پر مهال ویل اوس هم تاوتریخوالی د افغان خبريالانو پر وړاندې یو جدي ستونزه ده.
په 2019 کال کې د رسنۍ او خبريالانو په ضد تاوتریخوالی سطح 14% ټیټ شوې ده، او دا د خوشحالی ځای ده، مګر اوس هم دا امر چې موجود ده ډیر جدي ده. او په 2019 کال کې موږ په افغانستان کې څلوېخت رسنۍ تلل شوې ده او 15 رسنۍ نوې پرانستل شوې ده.
د ښاغلي شریف په خبره په 2019 میلادي کال کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 115 پیښې ثبت شوې چې د وژنو، ټپې کېدو، يرغمل کېدو، ګواښونو او لنډمهاله نیونو ډولونه پکې شامل دي. نوموړی وایي په 115 ثبت شویو پیښو کې 15 د وژنې او 13 د ټپې کېدو او نور یې د تاوتریخوالي د نورو ډولونو پیښې دي. دا په داسې حال کې ده چې دغه کمیټې د راپور پر بنسټ په 2013 میلادي کال کې 18 خبريالانو او د رسنیو کارکونکي وبشل شول. د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې رئیس وای په 2019 کال کې دوه خبريالان د طالبان لخوا، یوې د داعش ډلې او د نورې د زورواکو لخوا وژل شوې دي. په داسې حال کې چې د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه په خپل کلنی راپور کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د راکمېدو خبره کوي، خو یو شمېر افغان خبريالان اوس هم روان وضعیت د اندېښنې وړ بولي. دوه تن افغان خبريالان وسیم وصال او جاوید ارزومن.
که وګورو په دې ورستیو کې د خبريالانو لپاره ډېر زیاتې ستونزې رامنځته شوې، بل خصوص په 2019 میلادي کال کې خو خبر اعلان هم ډیر اندېښمن شوې دي. د ځان پر وړاندې هیڅ مسون مسؤلیت نه احساسوي.
زبردست وایم چې ټیټه شوې نه سمانه. هغه وخت مونږ کولای شو چې د باندې باور وکړو چې مونږ په ټول افغانستان کې خبر لري هم د لاس ورنکو. مسؤلیت خو په افغانستان کې زه فکر کوم چې افغانستان په ټول نړۍ کې هغه ودونه جملې نه دي چې خبريان پکې مسؤل نه دي.
په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت کڅ هم د رسنیو په برخه کې خبرې شوې ارقام له حقیقت لري نه غني، خو ټینګار کوي چې یاد وزارت د رسنیو د ملاتړ په برخه کې لاس ترزنی نه دی ناست. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتو برخې مرستیال سید آقا فاضل سنچارکی د یک شنبه په ورځ لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
هغه ارقام چې خبرې شوې له بدمرغه له حقیقت څخه لرې نه دي، خو برعکس بیا له دې زیات کسان وزارت ته د نویو رسنیو د جوړېدو لپاره مراجعه کړې چې موږ هم پورین تندي هرکلی کوو.
په افغانستان کې په خصوصي ډول رسنیز فعالیتونه په دغه هیواد کې د طالبانو د واکمنۍ تر نسکورېدو وروسته زیات شول. مخکې تر هغې یوازې دولتي رسنۍ فعالې وې. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
ورزو اوروزګان ته په اوروزګان کې زدکونکو او فعالان وای په دغه ولایت کې کورسونه، البته خصوصي کورسونه، معیاري خدماتونه نه وړاندې کوي. دوی وای دغه کورسونه مسلکی خونکي، منظم او پاک چاپیریال نه لري او ډیرې له دولت سره راجستر هم نه دي. د دې ولایت د پوهنې ریاست چارواکي هم دا سنځمنی خوای چې ژر به پاړه اقدامات وکړي. په دې اړه شریف الله شرافت له اوروزګان څخه راپور راستولې.
د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې شاوخوا شل خصوصي کورسونه فعالیت لري چې زرګونه زده کوونکي پکې کې په زده کړو بوخت دي.
دا آی وی یو دی چې د خپل د جمع شانو د فارې استعمالي شي. دا هیو شی او ارس دی د خپل د مخ
خود دغه ولایت وسیدونکو وایي چې دغه کورسونه ډیر له دولت سره راجستر نه لري او لازم او معیاري خدماتونه هم نه وړاندې کوي. سخی جان حسنی د هغه زده کوونکو له جملې څخه دی چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې په بیلابیلو خصوصي کورسونو کې د انګریزي ژبې زده کړه کړي. وای یو کورس هم ورته د فراغت سند نه دی ورکړي.
دا اسناد موږ د پاره ډیر مهم چې وس یو ځای یو کارو نو حالت چې زواره لمول د انګلیسي او د کمپیوټر اسناد ماته راو ما بیا ورته ویل چې انګلیسي او کمپیوټر خو ما ویل دی منګرزی اسناد نه لرم او د انګلیسي اسناد یا د کمپیوټر اسناد به اتمن مشتراوړي
بریال منګل هغه څوک دی چې خپل ماشومان د شونځي ترڅنګ خصوصي کورسونه ته هم دی
ویو دی دا مش په کم وخت کې استعمالولای شو
دی وايي ماشومان یې څنګه جزده کړي د خبرې چې د کورس مسولین خپل پیسې اخلي او ورځي تیروي
موږ یعنی هغه مصارف چې موږ ورکوو هغه هم ډیر دي او درس یې داسې په کم اندازه باندې دی په کمه کچه باندې دی تلته ورکوي بس مازیسي هغه ورځ ده په تیره یې هغه
مدني فعالین هم وایي چې په دغه ولایت کې د خصوصي کورسونو مسولین معیاري خدمتونه نه وړاندې کوي مدني فعال احسان الله ولسمل وایي
په شونیزه برخه کې بیا هم د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې ټول شونیزه برخه کې چې هر څه دي ټول باید راجستر کړي هغه خصوصي مرکزونه هغه باید راجستر کړي ترڅو زموږ اولادونه په ښه ډول تعلیم درشي
دا خصوصي کورسونو مسولین بیا دا نه مني چې ښوونکي دي غیر مسلکي وي او یا دي هم د زده کړې کیفیت ټیټ وي خو دا مني چې چاپیریال یې غیر منظم دي او په دې برخه کې بدلون راوستلو ته ژمن دي
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري د کندوز ولایت د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې هر کال د امو سیند موسمي سیلابونه د خلکو د استوګن کورونه او د غرض کرنیز ځمکې او باغونه تخریبوي او له دې اړخه سخت مالی زیان خلکو ته اوړي په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان لسیمی نور حال راکوي
د کندوز د امام صاحب او د قلیزال ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې هر کال د اوبو د زیاتوالي په موسم کې د امورو د دوی کرنیز ځمکې باغونه او د استوګن کورونو تخریبوي او د خپل بستر ورڅخه جوړوي د امام صاحب ولسوالۍ د شیرخان بندر اوسیدونکو غلام جیلانی په دې اړه وویل
تقریبا روان دي ځکه نړۍ زراعتي ځمکې نړۍ ډېر ځمکې خراب کړې دي خلکو کورونه خراب کړي دي خلکو باغونه خراب کړي دي ډېر ځمکې خراب کړي چې به تعداد داسې خاص نه درمال خو ډېر ځمکې خراب کړي موږ هیله کوو چې دغه مخنیوي نورم وکړي
دوی پر دولت غږ کوي چې د امو سیند غاړې په اوږدو کې د تحکیماتو اساسي پروژې پلي کړي تر څو د خلکو کرنیز ځمکې باغونه او د استوګن کورونه د اوبو له ګواښه په امن کې شي د کندز د قلیزال ولسوالۍ اوسیدونکی سید شاه په دې اړه وایي
دریای امو موږ ته مخه کړې ده ځمکې کورونه جایدادونه ټول دریای امو ویوړ ځنګلونه د تاجکستان خواته پاتې دي او سیند زموږ طرف ته راغلی اوس هم زموږ ځمکې ټولې اوس هم تر تعدید لاندې دي
د دوی په خبره چې په تېرو اتلسو کلونو کې د امو سیند غاړې کې یوازې ابتدایي کارونه ترسره شوي دي خو د اوبو د مخنیوي په خاطر د اړوند دولتي ارګانونو لخوا بنسټیزې پروژې نه دي پلې شوي د امام صاحب ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي نصر الله په دې اړه وویل
تاسو ته د دغه همو سیند د تخریبات په حق له باندې داسې ویلی سم چې همو سیند موږ ډېرې مځکې ویجاړې کړې ډېرې غټې خرابۍ یې راته جوړې کړې د چارواکو څخه مو احترامانه خواهش دی د اوبو مخنیوی د دې مهارېدل لازمي اقدام باید وشي
له دې سره سم په کندوز کې د امو د پنځمې حوزې د سیندونو د ادارې رئیس انجینیر محمد سالم اکبر بیا وایي چې په امام صاحب ولسوالۍ کې د امو سیند د غاړې په اوږدو کې د تحکیماتو په برخه کې یوه اندازه کارونه ترسره شوي دي
امسال خو د منطقې ولسوالۍ امام صاحب تقریبا
په روان کال کې د امام صاحب ولسوالۍ د شلبافي او برزنګي سیمو کې د تحکیماتو پروژې پلې شوې دي او له کبله سلګونه جریبه ځمکه او ګڼ شمېر کلي د اوبو له ګواښه ژغورل شوي او د پلان له مخې په راتلونکي کال کې هم د کندز په امام صاحب او قلیزال ولسوالیو کې د تحکیماتو پروژې پلې کیږي د امو سیند سرچینه د بدخشان د پامیر غرونو څخه پیلېږي خو کله چې له بدخشان تخار او کندز ولایتونو څخه تیریږي هر کال په یادو ولایتونو کې د خلکو له کرنیز ځمکو باغونو او له استوګن کورونو د خپل بستر جوړوي او خلکو ته درانه زیانونه اړوي اجمل آریان ازادي راډیو کندز
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
دا هم یو سیمه ایزه مسله د ایران یو چارواکي خبرداري ورکړ کارو پېټو او قدرتونه همکاري ونه کړی ایران به هم د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره پر خپل همکاري له سره غور وکړي لکه چې د امریکا متحده ایالاتونو له اټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران د سختو بندیزونو د بیا لګول اعلان وکړ ایران په اټومي تړون کې لټکل شوی او محدودیتونو سرغړونې ته دوام ورکړي د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه په حواله جزئیات له صالح محمد صالح اوري
د ایران یو چارواکي د 2015 کال د اټومي تړون په اړه تازه خبرداري ورکړ
د ایران د پارلمان رئیس نن دوشنبه وویل ک اروپایي قدرتونه په هر دلیل پارتمی تړون کې د لنجې د حل د میکانیزم په وړاندې ناوړه چلند خپلوي، تهران به د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره پر خپل همکاري په جدیت غور وکړي. علي لاریجانی چې مخکې د تهران لخوا پر اټومي موضوع مرکچی هم وو، دولتي ټلویزیون ته ویلي هغه څه چې دریو اروپایي هیوادونو جرمني، فرانسې او بریتانیا د ایران د اټومي موضوع په اړه وکړل د خواشنی وړ دي. جرمني، فرانسې او بریتانیا تیرې اونۍ اعلان وکړ چې پارتمی تړون کې د لنجې د حل یو میکانیزم فعال کړی دی. درې وړ اروپایي هیوادونو ویلي د دغه میکانیزم د فعالولو یو هدف دا دی چې اټومي تړون برحاله پاتې سي. دغو دریو اروپایي هیوادونو چې د اټومي تړون لاسلیک کوونکي هم دي، له چین، روسیې او اروپایي ټولنې سره یو ځای ویلي چې دغه میکانیزم به پر ایران د ملګرو ملتونو د بندیزونو سبب سي، خو دوی ویلي چې د ایران د چلند د بدلولو لپاره پر تهران د حد اکثر فشار راوستلو لپاره د واشنگټن په کمپاین کې ملګري نه دي. دغه هیوادونو ویلي چې له ایران سره د اټومي تړون په اړه پر خپل تعهد ټینګار کوي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشر ویان ازادي راډیو ته ویلي اروپایي ټولنه هم اټومي تړون ته ځان ژمن ګڼي او هڅه کوي چې ایران بیرته د دغه تړون رعایت ته راوګرځوي. د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجانی په خپلو خبرو کې ویلي
اما با صراحت اعلام میکنیم اگر
خو موږ په ښکاره اعلان کوو که اروپا په هر دلیل د اټومي تړون د ودرشمې مادې په کارونه کې غیر عادلانه چلند وکړي، هغه وخت به د ایران اسلامي جمهوریت د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره د خپل همکاري په اړه جدي پریکړه وکړي.
د امریکا متحده ایالاتونو له اټومي تړون څخه د 2013 د کال په میاشت کې د وتلو او پر ایران د سختو بندیزونو د بیا لګولو اعلان کړی دی. له تړون څخه د واشنگټن تر وتلو وروسته ایران له هغو محدودیتونو چې په اټومي تړون کې ورته ټاکل شوی وو سرغړونې کړې دي.
له ایران ورزو جرمني ته د څه باندې لسو هیوادونو استازي نن په جرمني کې سره راټولېږي او په لیبیا کې د روانې شخړې د حل په لارو چارو خبرې کوي. دوی به دا غواندېخنو مخه هم ونیسي چې ګواکې له لیبیا څخه به د سوریې په څیر د کډوالو جوپې نورو هیوادونو ته مخه کړي. یو وار بیا صالح محمد صالح.
په دغو هیوادونو کې ترکیه، د امریکا متحده ایالاتونه، روسیه، چین، بریتانیا، ایټالیا، فرانسا، مصر، الجزایر او متحده عرب امارات شامل دي. دوی په برلین کې هغه سرمشري ته خپل استازي لیږلي چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل یې قربانه ده. چارواکي وایي په دې سرمشري کې د دغو هیوادونو ترڅنګ د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او عرب لیګ استازي هم برخه لري. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو، د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین، د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان، د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن له مخکې جرمني ته رسیدلی او په سرمشري کې خپل ګډون تایید کړی دی. په دې غونډې کې د لیبیا د دوو شکیلو لوریو رهبران هم برخه لري. د امریکا یو چارواکي چې له مایک پامپیو سره په سفر کې ملګری دی په برلین کې خبرلانو ته ویلي د لیبیا شخړه په شدت د سوریې د شخړې غونډې کیدونکې ده. د سوریې په څو کلنه کورنۍ جګړه کې په سلګونو زره کسان وژل شوي او په میلیونونو نور بې ځایه شوي او ګڼ نور خلک یې اروپا ته تښتېدلي چې د مهاجرت یو بحران یې ایجاد کړی دی. ډیپلوماتان او د سرمشریزې لپاره د ترتیب شوې اعلامیې مسوده وایي چې په سرمشریزه کې جرمني او ملګري ملتونه د لیبیا سیالې ډلې چې د پلازمېنې ترابلس د نیولو لپاره په جګړه کې ښکېلې دي، په لومړي ګام کې د سولې په هدف د یوه روبند منلو او د څارنې پر یوه میکانیزم سلا کېدو ته هڅوي. بلخوا د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو استازي غسان سلامه پرون شنبه په برلین کې د فرانسې له خبري اژانس سره په مرکه کې وویل
نن موږ په لیبیا کې یو لنډمهاله اوربند لرو. موږ غواړو په څارنې، تفکیک او د درنو وسلو په له منځه وړلو سره یې په یوه واقعي اوربند بدل کړو. دویمه دا چې موږ غواړو پر وسلو د بندیز لپاره د ملګرو ملتو پریکړه لیک بهتره عملي شي.
په لیبیا کې دوی سیالې ادارې سته چې یوه په ترابلس کې د ملي تړون هغه حکومت دی چې ملګري ملتونه یې په رسمیت پیژني. بل هم په توبرو کې د پیاوړي نظامی شخص خلیفه هفتر د لیبیا ملي پوځ په نوم اداره ده. د ناتو غړي هیوا ترکیه او د هغه متحد قطر د لیبیا د ملي تړون د حکومت ملاتړ کوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د رواني میلادي میاشتې په پیل کې ویلي و چې د ملي تړون حکومت د پیاوړتیا لپاره یې لیبیا د خپل پوځیان لیږلې دي. د ملګرو ملتونو متخصصان او ډیپلوماتان وایي چې د روسیې د پوځ قراردادیان په وروستیو میاشتو کې د خلیفه هفتر د لیبیا ملي پوځ ترڅنګ ګمارل شوي دي. د خلیفه هفتر اداره له متحده عرب اماراتو هوایي ملاتړ هم ترلاسه کوي. د اردن او مصر لخوا یې هم ملاتړ کیږي. ملګرو ملتونو او غربي چارواکو پر ترکیه او روسیې انتقاد کړی او ویلي دي چې د دغو هیوادونو لخوا د خپلو متحدانو په وسلو سنبالول په لیبیا کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو سبب سوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د لیبیا په شخړه کې د خپل هیواد مستقیم دخالت رد کړی دی.
موږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، په کابل کې د مازدیګر 4:30 شوې. احمد تکل به د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزونه وړاندې کړي.
د فاریاب ولایت پندخوی ولسوالۍ کې تیر شپه د یوې کورنۍ شپږ غړي په یو وسلوال برید کې وژل شوي. په شمال کې د 209 شاهین قول اردویان وی د اندخوی ولسوالۍ په خانقاه سیمه کې دا برید طالبانو کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په تیره یوه میاشت کې په کابل کې د تروریستي فعالیتونو، وسلوالو شکو، اختطاف او د مخدرو موادو د قاچاق په تورونو شپږ اویا کسان نیولي، چې په دې ډله کې د طالبانو د مین جوړونکو یوه 15 کسیزه ډله هم له د سبز ولسوالۍ څخه نیول شوې ده. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په مومندرې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په پوځي عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 4 نور سخت ټپیان دي. د ترکیې، متحدو ایالاتو او روسیې په ګډون د څه باندې لسو هیوادونو استازي د لیبیا د کړکیچ د ختمولو پر لارو چارو د بحث لپاره نن د جرمني په پلازمینه برلین کې راټول شوي دي. او د ایران د پارلمان مشر علي لاریجاني وایي که اروپایي هیوادونه د 2015 کال د اټومي موافقې په برخه کې کوم غیر عادلانه چلند وکړي، نو تهران به د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې IAEA سره خپل همکاري بند کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د هرات ولایتي لوبډلې د آسیا د غیګنیونې په سیالیو کې اتلولي خپل کړه. د افغانستان د بدني روزنې عمومي ریاست مطبوعاتي غړي مجیب قاری زاده نن ازادي راډیو ته ویل چې د بلکروش یا غیګنیونې دغه سیالۍ په ایران کې ترسره شوې دي. نوموړي ویل افغان لوبډلې له ایراني، ترکمنستاني، آذربایجاني لوبغاړو سره تر لوبو وروسته 2 د سرو زرو او 3 د برونزو مډالونه هم ګټلې دي. د اوقبانه هندوکش د فوټبال لوبډلې لوبغاړی عمران ولیزاده د کمبودیا په غوره لیک سیالیو کې لوبیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبرونو مرستیال شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل له ښاغلي امینی سره یو کلن تړون شوی. نوموړي وویل له مصطفی ازازي وروسته دا دویم افغان لوبغاړی دی چې د کمبودیا د فوټبال په غوره لیک سیالیو کې لوبیږي. عمران ولیزاده به د 2020 کال تر پایه په دې سیالیو کې ولوبیږي. او د اسپانیا لالیگا لیگ د شلمی اونۍ په سیالیو کې تیره شپه ریال مادرید 2-1 په وړاندې سویا لوبډلې ته ماتې ورکړه. دا سیالي تیره شپه ترسره شوه. د دې لیگ په یوه بله مهمه لوبه کې نن شپه 12:30 بارسلونا د ګراند فوټبال ټیم سره لوبیږي. دا لوبه د بارسلونا په کورنۍ لوبغالي نیو کمپ کې ترسره کیږي.
سپورتي خبرونه ناجی صفای وړاندې کړل. لدی وروسته دوه ونیزي خبرونه د انصاف په لټه کې او ورکشوي عزیزان نشرته آمده دي. هله د هم را سره واورې تر بیا د الله پمن.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشبل، یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پکې ورکړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د کابل ولایت د شکردرې ولسوالۍ د هاشم خیلو لکلینه ملک ظاهر ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی د کلی پورته او خکته او لرو بر ټولو سیمو ته برېښنا رسیدلې، خو د دوی کلی په منځ کې دی او برېښنا نه لري. دغه ستونزه به د برېښنا شرکت له مسؤلینو سره هم شریکه کړو. لومړی به د محمد ظاهر او ورپسې به د برېښنا د شرکت د مسؤلینو نظر واورئ.
د انصاف په لټه کې
اوس به د شکردرې ولسوالۍ د هاشم خیلو د کلی ملک ظاهر په خپل ځان معرفي کې او ستونزه به ووایي.
نوم یې ملک ظاهر ده، د کابل ولایت شکردرې ولسوالۍ هاشمخیلو کلی. مشکل د هغه زمونږ دی چې برق د 92 کال نه 1392 نه زمونږ کار پرې شروع کړی. شاوخوا تم برق شته، موږ دغه یو سل کورې اضافه تر یو څو کوره لوی سلونه د هغه کورونه دي، او د دولت څه کم 3 میلیونه افغان خساره کړي. دولت د دې نه یوه روپۍ بهره نه وړي، او 95% کار زمونږ مخته تللی. اوس مراجعه کوو امریت ته، چمتلې ته بیا غویم لیږي ریاست. ریاست هم په بار بار تللي، په څو ځله یو شل نم اضافه تر موږ تللي. دلته مراجعه کړي چې مغاز نه اوریدلی. اوس موږ ازادۍ رادیو ته دغه پیغام یا زنګ ووهه چې دغه مشکل زمونږ دغه ریاست د برېښنا سره شریکي که خدای وکړي دغه 50% کار زمونږ نور پرمخ لاړ.
تاسو ویل چې د 95% کار مو کړی، دا کار کوم دی چې تاسو ترسره کړی؟
کار د هغه داسې موږ له دولت نه موږ ته پوهې راکړي، پوهم را انتقال کړي، لاین یې راکړی، پورتال هم تړلی. دغه څه وسایل چې نور دي، بکسې دي، نور سامان الات دي، دغه ټول وسایل هم 95% موږ را انتقال کړی راغلی یو. او اوس په کلي کې بیا هم دغه ده څو کاله کېږي چې مراجعه کوو، سره دغه 50% کار موږ دنس کولای شي مخته بوځو.
دا کار تاسو په مزدورۍ کړی؟
نه، زمونږ کلی ده. موږ د ولس لخوا نه موږ دغه د کرایې پیسې را کول کېږي، او موږ بې پسې ګرځېږو. موږ نه پیسې پکې اخیستي او نه اخلو، او خاص د خدای د رضا د خپل د ځان دپاره د هغه کار ته موږ
د برېښنا د پایو ودرول خو اسان کار نه دی. دم څنګه ودرولي؟
کرندم راوسته په شخصي پیسو، کرندم راوسته چې دولت راکړی، یو څه یو څو ته نور موږ خپله کرند په شخصي پیسو راوستی، دم پایې درولي، لاین هم نصب کړی. دغه ټول کارونه مخته بولي، فقط 50% کار زمونږ پر مخ تللی، 50% پاتې.
پایو کې لاینونه هم تللي؟
او او لاینونه بکسې لاین وته بکسو ته لاین وکړه کړی تماما کار یې سوی، فقط 50% کار پاتې. نو
دا کار کله تکمیل شوی؟
تکمیل دغه نو اوس څو کاله، یو نیم کال کېږي چې دا تکمیل سوی. دغه پایې نصبوي او برک دغه لاین نصب سوی، یو نیم کال سو. نو مخکې له هغېنه هم یو څه کړی وی، اوس هم بېخي دغه تکمیل دی. دغه شوي ټول هم کوڅو ته بولي دي، په کوڅو کې لاین نونه پوهې هر شی تللي دي.
تاسو چې دا کار تکمیل کو، مربوطو دفترونو ته مراجعه وکړه چې موږ کار خلاص کړی او تاسو راشئ نور کار یې تاسو وکړئ؟
بله بالکل، موږ اول لوړو دغه چمتلې ته، دلته عمریات ده، بیا لوړو ریاست ته په دمازان کې ده. هلته مومن د شبکې بورم زه ورغلم، هغه امر وکړ چې ورسې د ده 95% کار تکمیل شوی، دا 95% تکمیل کړي او دا برج د شبکې ته ځي کې بار پر خوښې کوي. مګر مې مار څه ونه اورېده.
نو څه وایي چې پلان کې شته؟ دغه سیمه پلان کې شته دی؟
و پلان کې شته، موږ ته دغه بونه کوي چې موږ هغه نه لرو، دې ته بودیجه نه لرو، کار باندې بس زمونږ شاده پاتې ده.
دا ستاسو د کلي شاوخوا نور کلو ته برق تللی؟
او هغه ته مکمله برق تللی، کوم ځای کې لږ لږ پاتې، هغه هم له کار پرې روان ده. خو صرف زمونږ چې ده، زمونږ په اول قدم کې نه و، دویم کې و. دویم کې موږ چا هغه مونږ خوړو، بیا موږ خپله پکې اقدام وکړې، خپل هم هغه ته اوس په مشکل کې بند پاتې ده.
داسې خو به نه چې دا ستاسې سیمه د پاخه سړک نه ډېره لرې؟
نه نه نه، پکار یو کیلو یو نیم کیلو به داسې متر به راشي پاخه سړک. موږ 3 کیلو 4 کیلو 5 کیلو مخکې کیلومتر پورته تللی هغه بار
پورته هم تللی، او تاسې منځ کې پاتې یې؟
منځ کې موږ پاتې یو. عمومي لاین چې له موږ نه تخمین داسې یو 1000 متره به لرې عمومي لاین. موږ ته نه داسې چاف راغلي، سړک د پامې سړک هم پایې راوستلې، کلیو کې مې تغذیه کړي دي، لاینونه هم پیاچولي، پورتال هم تړلی، فقط یو ترانسفارمر ته هم تداري.
ښه، تاسو اوس څه غواړئ ورور؟
موږ غواړو دغه ترانسفارمر موږ ته ریاست د برېښنا راکړي، نو زه بس فعاله شي
د انصاف په لټه کې.
دغه ستونزه مو د برېښنا شرکت له ویاند ښاغلي وحیدالله توحیدی سره شریکه کړه. توحیدی سبا اورېدلی به مو وي چې د کابل ولایت د شکردارې ولسوالۍ د هاشم خیلو له کلي نه ملک ظاهر ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی د کلي لر و بر ټولو سیمو ته برېښنا رسېدلې، خو د دوی کلی چې په منځ کې پروت دی تر اوسه ورته برېښنا نه ده رسېدلې. په دې حصہ کې ستاسو نظر غواړو چې دا څنګه مسأله ده چې د دغه کلي نه برېښنا تېره شوې هم ده، نورو سیمو ته رسېدلې او دغه کلی تر اوسه هم بې برېښنا ده؟
دغه ساحه چې دی البته که د دې کارونه تر شپېته سلنه پورې مخکې تللی وي، د سږ کال تر اخر کاله پورې به دوی ته برېښنا وصل شي، او که د دوی د برېښنا سیستم تر شپېته سلنه مخکې نه وي تللی، نو دا به د راتلونکي کال په 1999 کې پلان لاندې ونیول شي او دوی ته به هم برېښنا رسونه وشي. مونږ په ټول افغانستان کې تقریبا تر 15 سلنه پورې خلک په ټول کابل کې البته د سره د ولسوالیو برېښنا ته لاسرسی تر اوسه پورې نه لري، خو زموږ پلان دا دی چې په راتلونکي کال کې دغه سلنې هم چې د کابل په لرو پرتو ولسوالیو کې دي موږ د برېښنا رسونې پروژه تطبیق کړو، تر څو چې نوې لاین راځي دوی هم د برېښنا څخه برخمن شي.
توحیدي صاحب، دغه 80% چې تاسو وویل، په دې 80% کې څومره کارونه شامل دي؟
دا 80% چې موږ وایو دا به فرضاً هغه سیمې چې پای فرزن ورته رسیدلې وي، د ولتاژ متوسط پای نصب شوي وي، فرزن صندوقونه د میترو نصب شوي وي، فرزن میتر نه ني اخیستي یا ترانسفرمر نه راغلي یا وایرنګ نه دي شوي، په دې برخه کې بیا دغه کال پوره کیږي. فرزن که دغه همداسې یو چاره د سکل نه پاتې شي، کال ته دغه په اولویت هم وي او دوی ته برېښنا رسوم. او که دوی کارونه تقریبا د 80% پوره شوي وي، سکل تر اخره کار پوره بشپړ کیږي.
توحیدی صاحب، تشکر.
تشکر.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د کابل ولایت د شکردری ولسوالۍ د هاشم خیلو لکلینه ملک ظاهر آزادی راډیو ته ویلي چې د دوی د کلی شاوخوا ټول سیمه ته برېښنا رسیدلې، خو د دوی کلی په منځ کې بې برېښنا پاتې دی، او د افغانستان د برېښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی وویل چې دوی هڅې کوي چې دغه سیمه ته 80% کارونه بشپړ شوي وي، د روان لمریز کال تر پایه پورې به ورته برېښنا ورسیږي. عزتمندو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او ستونزه مو قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی azadiweb@rferl.org.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو او دوستانو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. دوستانو، د نن ورځې خبرونه بیا هم په یو ښه خبر باندې یا په یو ښه زیری باندې پیلوم چې هغه دا دی چې زموږ یو دوست خپل ورک ورور د همدې خبرونې له لارې پیدا کړی دی او کور ته ورسېدلی دی. نو د ورور موږ ته پیغام رسولی، مننه یې کړې ده. د ده پیغام به د ده په ژبه واورو چې د زابل ولایت خیر است ولیدی.
سلام علیکم، زانور الدین د زابل ولایت د ولسوالی څخه د صفاتما کیم. زما یو ورور چې وکاله کی ورکو دای واچ ممخ کی ما ازادي رادیو ته زنګ ول د یو چاماته لکندار زنګ راو علي. تا ورور دلې په یو شرکت کې کار کوي، نو کولای شي ورته راشي. بیا زه ورن هغه د ګازو شرکت و دورې مې ورور پیدا شو، ما کور ته راوسه. له ازادۍ راډیو نه ډېره ډېره مننه.
ستانه هم مننه کوم ګران ورور چې ستاسو ورک سوی عزیز په خیر پیدا سو او کور ته راوسته. خو دوستانو، دغه دوست مو مشته دا هم ویلی وی چې د خپل ورک سوی ورور د موندلو لپاره 500,000 افغانۍ انعام شي وو، او دا ویلی دی چې غواړي چې هغه ازادي رادیو ته ورکړي. د دې خبرې په خاطر باندې زه غواړم یو وضاحت ورکړم چې ازادي رادیو هیڅکله د دغسې کسانو د موندلو او یا هم د هر بل پروگرام په بدل کې د پیسو غوښتنه نه لري، ازادي رادیو یو غیر انتفاعي اداره ده، او دا پروگرام مخصوصا د ازادي رادیو د هغو بشري پالیسي او یو برخه ده چې غواړي چې د افغانستان د خلکو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته او همکاري وکړي. دا د ازادي رادیو پالیسي نه ده چې د خلکو څخه پیسې وغواړي. البته که تاسو د خپل ورک عزیز د پیدا کېدو لپاره انعام یې نو هغه کولی سي چې هغه کس ته چې ستاسو عزیزی در پیدا کړی دی یو کومک در سره کړی، البته به هم خپل خوښه مو د کومه ته ورکول هغه ستاسو کار دی، شخصي کار مو دی، ولی ازادي رادیو هیڅ کله پیسې نه غوښتي او نه یې غواړي. ورځو بیا هم یو بل اوریدونکو ته چې د هلمند ولایت خی پیغام رسولی دی، هم وایي چې د دوی په سیمه کې یو کس موندل سوی دی او د غد خپلوانو ازان څخه پوښتنه کوي چې په خپل ورک پسې ګرځي نو د ته دې زنګ ووهي. راځئ د دې څخه واورو.
السلام علیکم، زه محمد د هلمند ولایت د اجرس ولسوالۍ د ازادي رادیو اوریدونکو ته دا پیغام پیږم. څلور کال کېږي استاجي دی د خپل نوم دولت یادوي، د پلار نوم صدرالدین یادوي، د ورور نوم ظفرخان یادوي، د بل ورور نوم ابراهیم یادوي، منطقه تخار یادوي. هر سړی چې په دې اړه معلومات لري یا کوم قریب زما غږ اوري، زما سره دې په دغه شمېره باندې تماس ونیسي. 0 4 5 6 5 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم و رحمت الله و برکات هو زل محمد اکیار مډیکمیم د لشکرګا شهر نیولې ده یو مسلمان ورور ولې و چې ما ورور رغړی دا تاولا په نامه ده نو دلته مش پیدا کړی دی دا درې افتی کیږي وای د پلار نوم یې محمد جواز دی هر مسلمان ورور کې په نو غواړي چې زموږ سره تماس ونیسي زموږ د اړیکو نیول شمېره ده 0 1 4 3 0 1 4 0 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0
السلام علیکم. زین وارث سره خند کابل ولادت دې تاسو زم ولته کاس د ما سره د ما چا په نام میګ د کلاب نوم یې نه ده وای شته چې پیدا کی د ما سره پوښ لري دا څه ته سو اچا یې سو 55 بس او بل اړیو شمیره نه څه ته سو چې په واه یا 50 څه له کایا بل شمیره نه څه ته سو 10 څه پر څه پر د خدای په امر.
بله السلام علیکم. عبدالبصیر هم د بالامرغاب نه تماس نیولی دی. دلته یو نفر دی په نامه د ګرمحمد د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ د کلاتی د کلاتی د کلی دی. دا چې وای وای زه د کلاتی د کلی یم. دا درې کال کېږي چې د بالامرغاب ولسوالۍ ته راغلی. دلته څه ته ورته کېږي څوک پوښتنه نه کوي. بالانس چاته نه مانې میږي د څه کار وکړي یا ساري سم کار نه کوي. درمحمد نمیزي د عطا محمد زوی دی د کلاچي او د کلي دی د هلمند ولایت دی. عزیزان یا کومان غواړي معلومات ترلاسه کړي زما په دغه شماره دي زنګ ووهي.
0005025249 په دغه شماره دي تماس ونیسي زه معلومات ورته ورکوم. السلام علیکم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ د ټلیفون شمیره ده 0000024341. یا وری بیا وایم 0000024341. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000420212111415.
دوستانو د خبرونی د جوړښت سره سم به اوس تاسو هغه پیغامونه په ګډه سره واورو چې تاسو په خپل ورکو پسې ګرځي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اسلام نام ورک نام نرخان مشهور رحمت شاہ
لاس کار کې ځکه نه هر نه د نیمه نه د اسمان ځکه نه بره کښو دي کار څو پر معلومات لري په دغه د نس نورې مستقلې سره یا تاسو د شپتنه سره درته د زموږ تازه دی د خوشاله وسلام. وعليكم
السلام وزولي محمد يم زما یو محمود ته ماما می کیږي ورته د کاشم او د ابراهیم وروده نو کار چا په دغل سپین کالی دي تور کوټه ده او ګردی رښینه پر سر د کار چا په داکړې من سره پر دغه شمیره باندې اړ کوم چې څه پر و اته څه پر شپږ څه پر اته شپږ پنځه پنځه خپل شینی دي تر لاسه کی.
ما یو انډیوادی احمد بدل میږي د ګل مکتب سماړي کني ولې ده کچې دې ما دا رغه وي د څه د فارم معلومات لري نو پر دا لمبر دې ما سره تماس نیسي چې په وسته او شل ناچا چې پر درې پر دا لمبر دې ما سره معلومات لري کومه.
السلام علیکم در شه احمد په نام اندلی اجیا سره نی د ازادي سره اړیکه څنګه کړی ده زما دا کازی دی د مدمر په نامه دی چې دا یو نه شي چې ورڅخه وي دی او د سردار کازی دی د اکاګانو معنی دی د یو نوم قادر کازی دی د جزایر کازی دی د سلام کازی دا تلې اجري او چې دوم کې دی یو نه شي چې ورڅخه وي دی هر چا کې استعمال ما ستا په دغه شمه دی چې په هوا چې په هوا یو کیزه دوا وره وو بیا په اخر کې دوه څلور دغه شمیره ده هر چا کې لیدلې باید مشتجي تماس راشي. السلام. هر چا کې پیدا کې چې زنګ راټوي خپل شیرینی دي در لاسه کې مشتجي زنګ ووي هر شی چې غوښتي. السلام.
بله السلام علیکم. زه عبدالخالق غرنی د هلمند ولایت د بولان له سیمې زحمت درکوم. زما د خاله زوی دی د نظر په نامه دی د ځانونو څو اتلو څو کالو په شاوخوا دی د اعصابو تکلیف یې درلودی د کوره چې وتلی دی د دوې درې ورځې کېږي چې نه برکه دی نو بیا کور ته نه دی راغلی که هر مسلمان ور پیدا کړی دی په دغه شپېره دی زموږ سره اړیکه ونیسي صفر اویا څلور څلوېښت دوه سوه اویا څلور شپېته تکرار صفر اویا څلور څلوېښت دوه سوه اویا څلور شپېته والسلام ازادي راډيو څخه ډېر مننه.
بل السلام علیکم. اګای ګورم د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ د مشان څنګه څنګه غواړی دي ما یو انډوال دي چې اصلي مینه د لاجان دي چې مشهور په زمبک دي د درې څلور کال کې چې وکسو دي کله خپل د اعلان ناوړي یا څو په دې اړه معلومات لري ما څه په دې شمیره ته ماس ونیسي صفر وښاوه ونیوی درساو آیا او پنزه و سلام لخدای فرمان.
از دستر دو تزما داغ تیرام دی چیز ما یورور دا زدخان پا نما بندی دا لیاباد پا منطقه کی زما سورک دیر از ستشتیده لیدی اصابی تکلیف لری دا غالک دا نقشی لری چی سرک خولیه پر سر دا کل کل مغزه کژیږي بس د سنیو مچک سی پښې سره بندیږي د ساخان د چمتال دولو سوالې نه خبر ستې سره ټلیفون پکړ شې ما د سره کوم دغه نقش لري تور لندې سره دی کده دغه معلومات په چا سره یې ما دغه شمیرې دي د مساز دوی دي د غلک کده پلار پښتنه یې سره یې جنې وې چې د پلار نوم ورته اخلي د نوښار د کلی دی دا غمی شمیرې دي صفر دوا و درې و صفر ات درې دوا نه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا ازادي راځي ټول کارکونکو ته دې زما سلامونه ورسېږي او زما دغه پیغاماتي په شوړ یادول سره نشته چې زه هم د روزګان ولایت د خاص روزګان د ولسوالۍ د شیخ مولوی عبدالخالق صاحب زیم او د پیروز د کلی او وسیدونکو یم او اوس حالن په علمون کې خراب لرم او زما د ودانې خوريان دي چې راڅخه ورک دي او ډېر وخت دي پد خیرات نشته یو نور الباقی نه دي یو فضل حج نه دي کدي چیرې د زما زغ هو وری دي نو دې دي ما ته پر دغه شمیره باندې زنګ وهي صفر و صفر دوا شپږ څلور صفر څلور شپږ اته پر دغه شمیره دی ماته زنګ وهي او دوی هم دی د خاص روزګان او زه یو ځل بیا شمیره تکراروم 0102 4 0 4 0 8 دغه زما شمیره ده په دغه شمیره دې زما سره اړیکې ونیسي او دا ډېر وخت کېږي چې زما سره معلومات نشته. وسلام.
السلام علیکم زبیر رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو په سلام علیکم صفت الله جان سلام اړیکې مې د مرکز لشکرګانو نیولې ده زما یو دوست چې ورکړي ډاکه عظیم دې د دې میچ کې هر چاته معلومات په دغه شمیره زما سره اړیکې ونیسي 0102 4 0 8 0 4 خدای پامه.
ہلو السلام علیکم ز پردلا محمدی د زابر ولایت تشمل زو ولس والینا درڅخه پتماس کیما زما یو ورور د سیدوا کاله کیږي سره درکه د زما دا ورور کا هر چاته پته وی ماته دې په دوه شمیرو زنګ وهي صفر بیا یو پنځوش پوجويش صفر نش پال. السلام
علیکم. السلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو چې ما سلامونه ورسېږي بعد سلام او پېښې زای وملګری دی اته په نامه زه فایل وټوایم چې په دې هیله ماته زنګ وو په دغه نمبر
0102 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سره کاجی هغه چې سره رښتینه ده تاسو دې سمپالیا پوښاږي چې هر څا ورو لیدلې په دغه شمیره د موږ سره اړیکه څنګه شي سفر و بیا سفر و دیمس یو پیږه درویش اپای کې درویش دا غلمبار دی هر څه کلی دلې موږ ته په دغه شمیره باندې معلومات راکړي السلام علیکم
سلام علیکم آزادی رادیو رضوان کارکون کوای منظور محمد خوشاله من هلمند ولایت ما سلام نه زیدی به داوود سلام علی د دې سکیټ د برکسو د صدران کې او کا ملک څنګه باندې معلومات لري از خپل ځان څخه لا آزادی رادیو د لښکري د شمیرې د نور سره اړیکې ونیسي چې تر اوسه نه سلیش یا ولس د ورنۍ نه لري او زه سره د سټ پروګرام د کوروا د لور دې یو د لور یو د ډېر مننه
د هیڅ نه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ورحمت الله د علم او علم مرکز شجاع تاسو ته کوم احسان خو یو کوچنی تقریبا دوه کال کیږي د علم او علم مرکز شجاع په دې باندې چې په وخت کې د سعودي رحمت جی تقریبا اتو نو کار ورشاو خو د وکړې کې وکړې چې هر وخت معلومات په توګه مرتي ما سره اړیکه پر وسو تو نو سو یو
السلام علیکم دا زبیر اجازه یې دونکو کا کوم زما دا پیغام دی چې سلطان افغان د هلمند ولایت مدالي ولسوالۍ څخه دا زبیر اجازه سره پر کار شبانی چې موږ یې مختلې نه ګل احمد خپل نام دی د څو د کار کیږي چې دا نه دغه د برکت په وي دی بلار نه مو ته حق دی چې څو کار په اړه معلومات لري په څو ورځې مې روز مشوره وکړم چې چپر و څلور څنګه څلور دوا دری څلور ان دوا څلور یا بل شمیره صفر و صفر څلور اته شپږ یو څلور دوا
والسلام.
ستاسو دی هم په مخشي او مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو پیغامونه راستول دي. موږ به په امانت سره درته خبرو هر اونۍ. البته مخکې تر دې چې د دې پروګرام خدمتل اعلان کوم، غواړم چې د خپل همکار طاهر روشان څخه مننه وکم چې د دې پروګرام په جوړولو کې را سره همکاري کوي. او ستاسو نه مننه کوم چې موږ سره مو پیغامونه شریک کړي دي. د نور پیغامونو په هیله مهم يم او تر بل خبرونه پرې تاسو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د تا بهیر کبه په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه.